په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1402 هجري لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 20مه نیټه ده، درېیمه روژه ده او د 2013 میلادي کال د جولای 12مه نیټه ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د ازادي راډیو خبرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو څخه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ سبا 12.96 اورېدلی شئ. که ښارونو کې او یا ښارونو ته نږدې اوسېږئ نو په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 100.15 هم اورېدل کېږي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون ویل ډاډه ده چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه به له افغان حکومت سره موافقې ته ورسیږي. د انډونیزیاوي محکمې د کډوالو په قاچاق د یو تورن افغان د سپارلو لپاره د استرالیا غوښتنه رد کړه او تورنې خوشې کړه. له عراق څخه د تشدد په څو پیښو کې د 10 کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي دي. بشپړ خبرونه واوري پایل د افغانستان لسو خبرونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون ویل د ډاډه ده چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه له افغان حکومت سره یوې موافقې ته ورسیږي. جیمز ډابنز د امریکا د سنا د نړیوالو اړیکو کمیټې ته ویل چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور یوه مهمه اړتیا ده.
On our presence in Afghanistan we would not remain.
د وی ته بند افغانستان له حکومت سره په افغانستان کې زموږ د پوزي حضور په اړه له توافق پرته موږ هلته نشو پاتې کېدای. خو زه فکر نه کوم چې د دې خبرو اترو احتمالي نتیجه به هم داسي وي، ځکه د عراق برعکس چې ځینی افغانستان ورسره مقایسه کوي افغانان پر اختیار سموږ پاتې کېدو ته اړتیا لري. دا بن زیاته کړه چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو دوه اساسي اهداف د افغان ځواکونو روزنه او لاغو سره مرسته او مشوره ورکول دي. خو د سرتیرو د شمیر په اړه دوه ویل چې ولسمشر بارک اوباما لا هم د ملي امنیت د ډلې لخوا د څو طرحو له منځه د یوې د خوښولو لپاره د غور په حال کې دي. د انډونیزیاوي محکمې د کډوالو په قاچاق یو تورن افغان د سپارلو لپاره د استرالیا غوښتنه رد کړې او تورنې خوشې کړې دي. د جنوبي جاکارتا د ولسوالۍ یوې محکمې پرون خپله پریکړه اعلان کړه چې سید عباس د محاکمې لپاره استرالیا ته نه سپاري، ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو بل ته د مجرمینو د سپارلو په تړون کې د انسانانو د قاچاقبرانو سپارل نه دي شامل. د دریو قاضیانو په ګډون د قضایي هیئت همداراز اعلان وکړ چې عباس په استرالیا کې کوم جرم نه دی کړی. د کندز ولایت کروندګر وایي چې د خپلو خټکیو له فالیزونو څخه یې سکال ښه حاصل اخیستی دی. دوی وایي چې که څه هم سکالې د زراعتي افاتو له ویرې په لږ مځکه کې خټکی کرلي خو حاصل یې ډیر ښه و. د کندز د کرنې ریاست د نباتاتو د ساتنې مدیر ازادي راډیو ته وویل چې سکال دوی د زراعتي افاتو عوامل وپلټل او د نباتي ناروغیو د درملو په ورکولو سره یې له کروندګرو سره مرسته وکړه. له عراق څخه د تشدد په څو پیښو کې د 10 کسانو د مړینې رپورټونه ورکړل شوي. امنیتي چارواکي وایي چې د پلازمینې بغداد د شمال لویدیځ په 220 کیلومتره کې په باروانه ښار کې امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د وسلوالو په برید کې درې سرتیري مړه او څلور ټپیان دي. د چارواکو په وینا له دې وروسته همدا وسلوال د تیلو د پایپ لاین د ساتونکو ځای ته ورغلل او 11 ساتونکي یې په ډزو وشل. پرون ناوخته په چاودېدونکو موادو بار یو موټر د بغداد د شمال ختیځ په مقدادیه سیمه کې د شیاګانو د جنازې په مراسمو کې وچاودید او کله چې مرستون د یانو امبولانسونه د پیښې ځای ته ورسېدل یو ځان وژونکي خپل ځان والوزو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 22 نور ټپیان شول. د یوګوسلاویا لپاره د ملګرو ملتونو د جنگي جرایمو محکمې پرون د جګړې پر مهال د بوسنیا د سربانو مشر رادوان کرادچ څارنوال په غوښتنه په عامه وژنه یا جنوساید محکوم کړ. محکمه دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې کارادازیت د تیر کال د ګڼوژنې له یو دو تورونو څخه برات ورکړل شوی و، خو نوموړي په 1995 کال کې د سربنیتسا د ګڼوژنې په ګډون په لسو نورو مواردو کې هم تورن دی. او د دیفای چارو یوې نامتو خبرونې خبر ورکړی چې په سعودي عربستان کې د توغندیو داسې تاسیسات موندلي چې مخکې څوک ترې خبر نه و. جینز انټلیجنس ریویو چې له لبنان څخه خبریږي وایي داسې نښې نښانې شته چې په دښته کې له دې تاسیساتو څخه توغول شوي توغندي ښایي وکولی شي چې اسرائیل او ایران په نښه کړي. خبرونه د سټلایټ په وسیله په اخیستل شوو تصاویرو کې د توغندیو د توغولو ستنو ته اشاره کوي چې د ایران او اسرائیلو خوا تیار شوي دي. سعودي عربستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دوستانو خبرونه مو له آزادې رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا څنګه استاسي وای ډاډه د 2014 کال روسه په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه بل افغان حکومت سره موافقه ترلاسه کړي. په دې اړه رپورت سربیره مولې دې خبره و چې ورسته لاغې چې پرون د اساره کول سوال آزادې رډیو سره په خبرو کې د دې ولسوالۍ د معاصرې لقبل شکایت وکړ. د ننګرهار ولایتي چارواکي وای دي ولسوالۍ ته درنې او سپکې وسلې استولې. په هلمند کې امریکایي ځواکونه بیکاره او باطل شوی مواد په آزاد هوا کې سوځوي او دغه کار د امریکایي پوزونو ملکی مامورینو او د هلمند اوسیدونکو ته روغتیایي ستونزې پیدا کوي. په دې اړه درته یو رپورت وړاندې کوو. لدې مو هم خبره وشي د روژې د میاشتې له پیلېدو سره د حلال ګوګلنګ په نوم انټرنیټ پلټون کې ماشین په کار پیل کړی چې د مسلمانانو لپاره ټول هغه مواد په انټرنیټ کې فلټر کوي چې حرام یا اسلامي شریعت منع کړی دي. د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه او نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. تاسموږ غږ لازادې رادیو نو ورېدو سانو کولای شي چې زموږ د انټرنیټ پاڼه ته مراجعه وکړي. یوالته زموږ ریپورتونه او خبرونه له نور تفصيل عکسونو او ویډیوګانو سره وګورئ. زموږ د انټرنیټ آدرس ته ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي وایي ډاډه ده چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر پاړه له افغان چارواکو سره جوړجاړی ته ورسیږي. جیمز ډابن چې د امریکا د سنا د نړیوالو اړیکو په کمیټه کې د وینا پر مهال هم دا راز وویل. ولسمشر بارک اوباما د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر پاړه د څېړنو په حال کې دي. نور تفصيل احمد تکل دروري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي جیمز ډابنز په سنا کې په خپلو څرګندونو کې وویل ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کیدونکو سرتیرو د شمیر په اړه له څو بیلابیلو وړاندیزونو څخه د یو د غوره کولو په حال کې دی. ډابنز دا څرګندونه په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د څرنګوالي د روخانولو لپاره د سنا د نړیوالو اړیکو په کمیټه کې وکړي او ویل ل 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور یو مهمه اړتیا ده. د وی تابند افغانستان له حکومت سره په افغانستان کې زموږ د پوځي حضور په اړه له توافق پرته موږ هلته نشو پاتې کېدای. خو زه فکر نه کوم چې د دې خبرو اترو احتمالي نتیجه به همداسې وي، ځکه د عراق برعکس چې ځینې افغانستان ورسره مقایسه کوي افغانان په رښتیا زموږ پاتې کېدو ته اړتیا لري. خو په سنا کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر رابرت منندز وویل د امریکا د پوځي حضور د څرنګوالي په اړه چې پراتلونکو اتلسو میاشتو کې بروخانه شي په امریکا کې ډیره زیاته او ژوره اندېښنه شته. د اوسنیو پلانونو له مخې د امریکا محاربوي ځواکونه د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وځي چې ځای به یې د پوځي روزنې او افغانانو ته د سلام مشورو ورکولو لپاره په لږ شمیر ځواک ونیسي. سپینې ماڼۍ د سفر انتخاب هم نه دی رد کړی چې له مخې به یې له 2014 کال وروسته هیڅ امریکایي سرتیری په افغانستان کې نه وي. سناتور منندز وویل افغانان چې په خپل هیواد کې د یوې نوې دیموکراسۍ راوستل غواړي باید پوښي چې امریکا به یې یوازې پرېنږدي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون یادونه وکړه او ویل
The ball is in President Karzai's hand.
ورسته پریکړه د ولسمشر کرزی په لاس کې ده او زه هیله من يم چې دای به داسې فکر نه کوي چې دا مسله د د قدرت حدون کې ده. خو که داسې فکر وکړي نو ډیره دردونکې اشتباه به وي. د نړیوالو اړیکو د کمیټې جکپوړي جمهوریت غوښتونکو سناتور باب کارکر وویل چې په افغانستان کې د پاتې کیدونکو سرتیرو د شمیر په اړه ابهام شرمونکی دی او د امریکا هڅې زیانمنې کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي جیمز ډابنز د خپل سرګندونو په دوام وویل په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کیدونکو سرتیرو دوه اساسي اهداف د افغان ځواکونو روزنه او له هغو سره مرسته او مشوره ورکول دي څو د خپل هیواد امنیت په خپل ټینګ کړی شي. خو د دې سرتیرو د شمیر په اړه وویل چې ولسمشر باراک اوباما تر اوسه د ملي امنیت د ډلې لخوا د څو طرحو له منځه د یوې د خوښولو لپاره د غور په حال کې دی او په دې اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وخت کې.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ګډه کمیټه ژمنه کوي چې راتلونکي اونۍ به د انتخاباتو قانون تصویب کړي او ولسمشر ته به د توشیح لپاره واستوي. د ګډې کمیټې یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل د ولسمشر لپاره په دوو ملي ژبو د غږېدو ماده لرې شوې. په ولایتي شوراګانو کې د ښځو پر ونډه تاکید شوی او یو شمېر نور اختلافي مسایل هم هوار شوي دي. تفصیل له کابل د ناجیې صافی په رپورټ کې.
د ملي شورا د ګډي کمیټې مسولین وایي چې د انتخاباتو د قانون په سو اختلافي مواردو کې موافقه ته رسیدلې او هڅه کوي چې تر راتلونکي دوشنبه ورځې پورې د انتخاباتو اړوند دواړه قوانین جمهوري ریاست ته د توشیح لپاره واستوي. له مشرانو جرګې سره په ګډي کمیټې کې د ولسی جرګې غړی قاضي نذیر احمد حنفي وایي چې له ځینو نورو مواردو سربیره دوی په قانون کې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو په شرایطو موافقه ته رسیدلې. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملي شورا ګډي کمیټې دا شرط چې د جمهوري ریاست کاندید باید لوړې زده کړې ولري او په دواړو ملي ژبو خبرې وکړي شي لري کړه.
دا چې د جمهوري ریاست کاندیدان په دوه ژبو باندې پوره تسلط ولري او په عین حال کې د لسانس او ماسټري اسناد ولري دا د اساسي قانون لخوا نه دی قید شوی. پریکړه پر دې وسوه چې اوس یو څوک کولای شي چې د ماسټري اسناد هم نه لري نو کولای شي چې ځان کاندید کړي. اوږده د خلکو تشخیص ته پریږدي چې هغه قضاوت وکړي. نو ان شاء الله هله لرو چې د اکشنبه پورز لکه مستونز پرته دغه مسله نهایي شي. خو په هر حال د دوشنبه پورز باید د توشیل لپاره جمهوریت ریاست ته واستو.
د انتخاباتو په قانون کې د کوچیانو لپاره د انتخاباتي حوزو په ولایتي شوراګانو کې د خزو ونډه او په انتخاباتو کې د اهله هونټ ونډه ځنې نور هغه موارد دي چې ولسی جرګه او مشرانو جرګې پاړه اختلافات لري. ولسی جرګه په قانون کې هغه ماده لري کړي چې خزو ته په ولایتي شوراګانو کې 25% څوکۍ ځنګړي کړي دي خو مشرانو جرګې دا ماده تایید کړي. د دې اختلافاتو د حل په هدف خبرې په داسې حال کې پیل شوې چې د روان سه‌شنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون خبرداري ورکړ چې کتر لسو نورو ورځو پورې دغه قوانین تصویب نشي نو راتلونکي انتخابات به د جمهور رئیس د تقنینی فرمان لمخي وکړي. په همدې حال کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس جنرال سپینغر وایي چې د اوسنی شرایطو په نظر کې نیول سره دی اړتیا و چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو لپاره تحصیلي درجه یو شرط ګرځول شوی وي.
د دې لپاره چې خلک مطمئن شي چې خارجي امور دی د سواد شرط او همداسې نور مثبت شرایط کولای شي د اطمینان خلکو ته ورکړي. دویمه مسله دا ده چې تعداد د کاندیدانو چې څومره زیات کېږي او چې څومره زیات شي بیا تخنیکي پروسې لپاره هم دا ستونزمن ده.
تمه ده چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1993 کال د حمل په شپږمه تر سره شي.
دوستانو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور ریپورټونه هم لرو خو تر هغې مخکې یو داسې ریپورټ راخلو چې د روژې او ټکنالوژۍ د تړاو په اړه دی. د روژې د میاشتې له پیلېدو سره د حلال ګوګلنګ په نوم انټرنیټ پلټونکي ماشین په کار پیل کړی چې د مسلمانانو لپاره په انټرنیټ کې ټول هغه مواد فلتر کوي چې حرام یا اسلامي شریعت منع کړی دي. په دې اړه له نوریا سنوري نه نور تفصیل اورو.
حلال ګوګلنګ د انټرنیټ لارې د لټون یو متبادل ماشين دی چې لټونکو ته اجازه نه ورکوي هغه مواد وګوري چې اسلامي شریعت منع کړی دي. هغه وی پانه چې د حلال ګوګلنګ د دودولو لپاره تبلیغ کوي ویلي چې دغه ماشين لوڅ فلمونه، عکسونه د هم جنس بازو او قمار په اړه مطالب او نور هغه مواد فلټر کوي چې شریعت حرام کړی دي. کله هر منع کړی شوی شي هڅه وشي د لټون په نتیجه کې یو لیست راڅرګندېږي چې پکې مطلوب شی په ډکشنری کې تعریفېږي. دغه انجن چې په یو لسو ژبو فعال شوی پکې د عکس د لټون امکان نشته. پاکستاني د اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د هغه بیان په حواله چې د جولای په 8 نیټه خپور شوی ویلي چې حلال ګوګلنګ د لټون له نورو لویو ګوګل او بینګ ماشینونو څخه معلومات ترلاسه کوي. د دغه پروژې د محسسینو هویت تر اوسه نه دی معلوم خو په دې اړه په خبره شوی بیان کې ویل شوی چې پر دغه طرحې له څو کلونو راهیسې په نړۍ کې د انټرنیټ کارپوهانو کار کاوه. حلال ګوګلنګ د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د ازادۍ راډیو غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. سره له دې چې د حلال ګوګلنګ د پاڼې مسؤلینو دا منلې چې دوی د انټرنیټ موادو په فلټر کولو کې له ستونزو سره مخامخ وو، له پلټونکو هم د مرستې غوښتنه کوي چې د اسلامي شریعت ضد موادو د رابرسېره کېدو په صورت کې دوی ته راپور ورکړي. حلال ګوګلنګ لومړنی ماشین نه دی چې پر انټرنیټي موادو محدودیت لګوي، بلکې له دې مخکې ګوګل د خوندي لټون په نوم یو فلټر په کار اچولی چې د ګوګل د لټون له ماشین څخه د لوڅو فلمونو او عکسونو ښودلو ته اجازه نه ورکوي. دغه راز د ګوګل لخوا د لټون اسلامي ماشین هم فعال دی چې پکې تر ډېره د مسلمانانو انټرنیټ پاڼې فعالیت کوي او پر لوڅو فلمونو بندیز لګوي. د بیلګې په توګه د خنزیر د غوښې د خوړلو په اړه د چټک لټون نتیجه په حلال ګوګلنګ او اسلامي ماشین کې یو شانته ده چې د عادي ګوګل سره ډیر توپیر لري. که په دواړو ماشینونو کې د خنزیر د غوښې خوړل حرام بلل کیږي، د عادي ګوګل د لټون نتیجه بیا ډیره پراخه او یوازې په اسلام پورې نه محدودیږي.
وسم د مهمو خبرونو سرټکی ور بیا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي اساسي پرونو ول دی ډاډه دی چې له 2016 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه به له افغان حکومت سره یو موافقه ترلاسه کړي. د انډونیزیا یوې محکمې د کډوالو په قاچاق د یو تورن افغان د سپارلو لپاره د استرالیا غوښتنه رد کړه او تورن یې خوشی کړ. دا کندز ولایت کروندګر وای چې د خپل خټکیو له فالیزونو څخه یې سکل حاصل اخیستې ده. دوی وای چې کڅام سکل د زراعتي افاتو لویرې په لګم ځکه خټکی کړلی وو خو حاصل یې ډیر خو. لایراق څخه د تشدد په څو پیښو کې د شلو کسانو د مړینې ریپورتونه ورکړل شوې دي. د یوګوسلاویا لپاره د ملګرو ملتونو د جنگي جرایم محکمې پروند د جګړې پر مهال د بوسنیا د سربانو مشر رادوان کراداچ د چارنوال په غوښتنه په عامه وجنه یا جنوسایډ محکوم کړ. او د دفاعي چارو یوې نامتو خبرونې جینز انټلیجنس ریویو خبر ورکړی چې په سعودي عربستان کې د توغندیو داسې تاسیسات موندلې چې مخکې څوک ترې خبر نو. دوستان وسم ټول ویدیزی ورسپانې راخلو او ګورو چې د افغانستان په اړه څه وایي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې په هغه ستونزې ولیکنه خبره کړې چې د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته ورسره د ځینو سیمو په ساتلو کې افغان امنیتي ځواکونه مخ دي. ورسپانې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درسي جنرال شیر محمد کریمی لخلی وایي زده د هیواد هر انچ نشم په خلې ځکه افغان اردو د شمیر لپاره کافي نه ده. ورسپانې د بهرنیو ځواکونو د شمیر په کمیدو او د افغان سرتیرو د مرګوب لزیاتیدو ته په اشاره وایي. تیر کال په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناتو ځواکونو 800 پوځي اډې لرلې چې وس د شمیر 100 تراکم شوه دي او تر فبرورۍ پورې به 500 تراکم شي. د واشنگتن پوسټ د لیکنې لیکوال زیاتی غنې لادي پوځي اډو څخه چې بهرني سرتیري تری وتلي افغان ځواکونو ته نه دي سپارل شوی. ورسپانه یو شمیر لوړ پوړي امریکایي او افغان کمانډانان لخلي وای په غنو سیمو کې افغان ځواکونه لخپل اډو څخه لري په عملیاتو پسې وتلي او د طالبانو مرکزونه یې لمنځه وړي. خو کله چې د عملیات پای ته رسیدلی حکومت نه دی توانېدلې چې دا مهم سیمه وساتي. ورسپانه وای د محل هرمیشت څلورو سو په شاوخوا کې پولیس او سرتیري وشل کیږي او د مخالف وسلوال هم تر هغه ډیر فعال دي چې څنګه یو اټکل کوي. واشنگتن پوسټ زیاتوي سره لدی چې افغان ځواکونو ډیره بهتري تعهد او ورتیا خودلی خو بیا هم د دې هواد نوي ځواکونه په زینو برخو کې د هغه خالیګه او پټکولو کې پاتې راغلي چې د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته رامنځته شوی دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیس خغلی کریمی لخلی واشنگتن پوسټ لیکي د سرتیرو د مورال په اړه اندېښنه لري ځکه تلفات زیاتیږي او د حواله لارې د ټپیانو د ایستلو ډلې کله ناکله په وخت نه رسیږي. امریکایي قومندانان وایي اوس ورته دا ستونز بنه ده چې په وخت افغان ځواکونو ته ملاتړ برابر کړي. دوی سبب د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ د تفاهم کموالی ښیي ځکه چې دا دواړه خواوې اوس په ګډو ډلو کې کار نه کوي. د لاس انجلس ټایمز ورسپانه هم د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته د افغانستان د ملي اردو په ورتیا او ستونزو لیکنه کړې. ورسپانه په میدان وردګو کې د افغان ملي اردو د یو پوځي کنډک کیسه کوي چې قومندای د ډګروال حمید الله کودامنی په غاړه ده. د لاس انجلس ټایمز په وینا د امریکا کانګرس د افغانستان د اردو د جوړونې او تجهیز لپاره یو 50 میلیارد ډالر تصویب کړي خو ډګروال حمید الله لا هم نشي کولای چې خپل خراب شوی هم به پوځي موټرې ترمیم کړي. ورسپانه وایي د امریکا متحده ایالاتو د حمید الله کنډکټ چې په میدان وردګو کې اړولې دي شپږ څلوېښت هم پوځي ګاډي ورکړي دي خو د محل لدی څخه یوازې شپاړه سفال دي. ورسپانه په میدان وردګو کې د افغان ډګروال حمید الله کودامنی د ورځنیو چارو بریا او ستونزو کیسه کوي او وایي چې د محل نوموړی د خپل کنډک په سلو کې نوي برخه پوځي عملیات په خپل پلانوي. لاسن بلستمز د دې لیکنې په پای کې وایي حمید الله خزا یو زوی او دوه لونی لري چې په ورسیر مولایت کابل کې اوسېږي. د نوموړي ورونه په کاناډا کې او یو شمیر خپلوان د امریکا په سان فرانسیسکو کې اوسېږي. حمید الله کودامنی وایي زه غواړم چې د خپل میرمن او ماشومان لپاره یو خوندي او باثباته افغانستان جوړ کړم. د ننګرهار ولایت چارواکو ساده راډیو ته ویلي چې د حصارک ولسوالۍ ته د درنو او سپکو وسلو مرستې استولې دوی په داسې حال کې د مرستو د انتقال خبره کوي چې ووره زوړان دي. د حصارک ولسوال ولایتي چارواکي په دې تورن کړی و چې د حصارک ولسوالۍ له پامه غورځولې وسته وسلوال لخوا کلا بند ده چې ولایتي چارواکو د ولسوال د خبرې رد کړی دي. له ننګرهار څخه د ساده راډیو خبريال شاه محمود شینوار له نور تفصیل سره.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د حصارک ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو د حمایت په موخه د پنځمې پورز رنې او سپکې وسلې استولې. د والی ویان احمدزی عبدالزی وایي چې دغه وسلې د ملي اردو په نظامی چورلکو کې حصارک ولسوالۍ ته استولې تر څو د ولسوالۍ امنیتي ځواکونه د وسلو او مهماتو له پلوه پوره حمایه شي.
دا د څو ورځو راهیسې په ولسوالۍ سره د کوواکونو لړۍ روانه ده. خو نن هم پټنونو د غټو او وړو وسلو مرمۍ او مهمات یې ولسوالۍ ته رسېدلي دي. د ملي دفاع وزارت د الوتکو په واسطه باندې، د اطلاف د هوایي همکاریو په کومک باندې دغه وسلې او مهمات ور رسېدلي دي. پرسونل هم یو څه تللی دی، نور پرسونل هم هملته ور رسېدونکی دی.
د حصارک ولسوال عبدالخالق معروف هم دا مني چې یادې ولسوالۍ ته وسلې استول شوي، ولې په خبره یې چې د وسلو او مهماتو د مرسته ورته کافي نه ده او باید نورې مرستې هم ورسره وشي.
بیا دوه تیارو کې یو څه مهمات راوړل، هغه سام اکمالات دي مونږ نه دي سوي. دغه دوی که دې ته اکمالات وایي چې دوه تیارو کې یو څه تعداد مرمۍ بیا راغلي او اتلس کسان راغلي دي، دا کوم اکمالات نه دي. له هغې خوا نه مونږ تبادله نه ده سوې، تبادله پاتې ده. باید نوي پرسونل لاړ شي، زاړه لاړ شي او مرمۍ په دومره اندازه لاړې چې چلته ضرورت پرې راپسي.
په ورته وخت کې د والي وین احمدزی عبدالزی د ولسوال هغه خبرې هم رد کړي چې تېره ورځې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې وې. عبدالزی وایي چې د ولایت مقام له ولسوالۍ سره اړیکه نه ده قطع شوې او د ولسوال خبرې له احساساتو ډکې وې.
ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده، په ولکه کې ده. ولایتي اداره ورسره مستقیما او پوره اړیکې لري. ولسوال صاحب چې کومې خبرې کړې دي، ډېرې وجولانه احساساتي خبرې دي. ولې ولسوال صاحب د دې نظام ولسوال دی، د دې ولایتي ادارې ولسوال دی، حتما به یو څه زورده شوی وي. خو داسې یا دومره هم نه ده چې ګوندې ولسوالۍ دي له حمایې پرته ساتل شوي اوسي.
د حصارک ولسوال ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې دغه ولسوالۍ له تېرو اوو میاشتو راهیسې د وسلوالو لخوا کلابند ده او په وار وار یې له ولایتي چارواکو نه د وسلو او مهماتو د مرستو غوښتنه کړې، ولې هغوی ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې چې ولایتي چارواکو د ولسوال دغه خبرې بې اساس وبللې.
خبری مجله اوري.
که څه هم یو شمیر افغان دینی عالمانو او نورو مشرانو د روژې په میاشت کې له دواړو لورو وغوښتل چې په دې میاشت کې د جګړې نه کوي او خلک دې په سوله کې عبادت ته پرېږدي، خو طالبانو ویلي چې د روژې په میاشت کې به حملې تیز کړي. په دې موضوع د ازادي راډیو خبریال فرود بیشن رپورټ لیکلی چې عصمت سروانی دروري.
په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت له روژې د عبادت او عفې د میاشتې په توګه هرکلی وکړ، طالبانو ژمنه وکړه چې د دې سپېڅلې میاشتې په لړ کې به په ټوله افغانستان کې حملې تیزې کړي. دا د افغانستان له دودونو او اصولو سره په ټکر کې دی، ځکه چې په افغانستان کې عموما په روژه کې جګړې او دښمنۍ کمی شي. خو سږکال چې له هماغه پیله تشدد زیات دی، طالبان غواړي چې په تاوتریخوالو کې کموالی رانشي. د طالبانو ویندوی قاري یوسف احمدي په یوه ایمیل کې ویلي چې د روژې په مبارکه میاشته کې جهاد لا زیات اجرونه لري. د روژې د لومړۍ ورځې له پیښو څرګنده شوه چې طالبان په رښتیا هم په خپل ژمنه عمل کوي. د روژې په لومړۍ ورځ د سړک د غاړې په یوه چاودنه کې چې په هرات ولایت کې وشوه، د دولس ښځو او څلور ماشومانو په شمول اوولس تنه ووژل شول. په یوه بله چاودنه کې چې د افغانستان په جنوب کې وشوه، د دوو پولیسو په شمول لږ تر لږه پنځه تنه ملکیان ووژل شول. طالبانو ته نږدې د سیاسي چارو کارپوه وحید مژدوی د طالبانو له لوري د روژې په میاشت کې عملیات څه نوې خبره نه ده. د دوی دا اعلان ممکن د هغه جعلي پیغام د ردولو لپاره وي چې د جولای په پنځمه نیټه خپور شو او پکې ویل شوي وو چې طالبان به د روژې په میاشت کې موقتا ور بند وکړي. د مژده په وینا دا پیغام د ذبیح الله مجاهد د ایمیل آدرس ته استول شوی و، خو مجاهد وروسته وویل چې د ده ایمیل آدرس د افغانستان د ملي امنیت له لوري حک شوی و او دا پیغام ملي امنیت د ده په نوم لیږلی و. البته یو شی سبب شو چې دا مسله یو څه برجسته شي، او هغه دا و چې د استخباراتو لخوا احتمالا د افغانستان د خپلو استخباراتو له لوري د طالبانو په ویبپاڼه کې یو اعلان خپور شو چې موږ د روژې په میاشت کې اور بند کوو. همدا مسئله سبب شو چې طالبان یې رد کړي. مجدد هم وایي چې د افغانستان د ملي امنیت اداره په تدریجي ډول د طالبانو د ویبپاڼې، ایمیلونو او ټولنیزو شبکو په شمول د پیغام استولو په پیچلي سیستم کې نفوذ کړی دی.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړه په هلمند کې امریکایي ځواکونه بیکار شوي مواد په آزاد هوا کې سوځي چې دغه کار د امریکایي پوځیانو ملکي مامورینو او د هلمند اوسیدونکو ته روغتیایي ستونزې پیدا کوي. فراه هیواد په دې اړه د رویټرز خبري ایجنټ سره رپورټ مهم ټکی دروړي.
په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره امریکایي سرپلټونکي جان سپوکو د پنځم بیا په ورځ وویل امریکایي پوځیان په هلمند کې له دوی څخه ورځنی پاتې شوي باطله مواد پر عام میدان سوځوي او دغه کار په هلمند کې د 1.5 زرو امریکایي عسکرو او ملکي پرسونل ته روغتیایي ستونزې زیږوي. دا په داسې حال کې دی چې دوی ته د بیکاره شیانو د سوځولو لپاره د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت 4 مخصوصي سرپټي بټۍ ورکړل شوي دي چې ټول بیکاره مواد پکښې وسوځوي پرته له دې چې زهرجن ګازونه په هوا کې خپره سي. جان سوفوکو په یوه مکتوب کې دوه امریکایي لوړه رتبه پوځي جنرالانو ته لیکلي دي په هلمند کې د امریکایي بحري قواوو په اډه کې د باطله موادو د امبارونو سوځول په خپله د پوځیانو او ملکي مامورینو روغتیا ته خطر پېښولی سي. نوموړي په افغانستان کې د بهرنیو پوځونو قومندان د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال لیود اوستین او جنرال ډانفر ته لیکلي د بیکاره شیانو د سوځولو لپاره چې کومې بټۍ یا انسینریټرز امریکایي پوځیانو ته ورکړل شوي دي کار نه ترې اخیستل کیږي، هغوی باطله مواد په آزاده هوا کې سوځوي. سپوکو لیکلي دي هر ورځ د باطله موادو سوځولو څخه هوا ته زهرجن دود یا لوګی خپریږي او دا کار په پوځي اډه کې موجودو کسانو ته د اوږدې مودې روغتیایي خطر زیاتولی سي.
د ژوند رنگونه
مهرباني نوم دی راته و
زما نوم سمی الله ده د شارینه یو تن دکاندار د باټا نمائندګي د موږ سره ایجنسی ته
دغه باټا پیسې کې یو څراته و د کومې وات
د مرکزی دفتر رسیدا په انګلستان کې ده د فلم په کابل کې رسمي خپل هغه دفتر نه لري چې دی پکې د مال تولیدي دلته فقط سرپنځه جې نمائندګي نه دي دا خو اصلا قانوني په کار سره د عمومي ایجنسی یو کس واخلي او بیا نور خار کې یا په ولایت کې د مال توزیع کوي. خو دا د پاکستان کې کومه کارخانه ده هغه د خپل مفادات په خاطر باندې نه غوړي دغه نو ایجنسی یا نمائندګي یو کس تور کی او د ټول مفاد هغه یو کس تدرلاسه سي دوی هر کزي په خپل مستقیمه د پاکستان د لاور نه مال راوړي په دې کې هغه مفاد زیات ده بل د هغه د سي مطمئن نه دي اطمینانی کس هغه ته نه د بل سره غلي چې دوی خپل څه اندازه پیسې ضمانت په تور باندې هغه کارخانه تور کی او هغه نه بعد د خپل مال ټول هغه یو کس ته د ایجنسی ور کی
د باټا تولیدات څه دي د تاسو په دکان کې
باټا تولیدات مختلف دي په دې کې تفلانه ست د بچګانه دخترانه زنانه سپلای ټان مختلف ځای نه دی بده کې
دا خو نو چې تاسو له پاکستان راولې او بیا تر دې چې پوری په دې باندې خو محصول هم راځي او نور جنجالونه هم یو مصارف هم ډېری تاسو په خیال دا نرخ ډېر لوړی دی نه دی بوتونو
بل نرخ لوړیږي
بل دا بوتونه خدا سي او شاید چې کال په کال د دین لکه د جامو غل موډ بدلیږي نو تاسو بیا څور سره کوي دا بوتونه چې درته پاتې سي خو بیا څوک نه خلی بیا څه کوي په دې بوتونو
هغه بوتونه چې مثلا کال په تیر سي هغه موډ او هغه سي یا سیزن تیر سي هغه بیا واخلو تخفیف کوي چې تخفیف کې واچو باغ نه تخفیف هغه تور کې څنګه خپل سر پیسې جوړی کې هغه کومه ګټه او کومه سره چې موږ پکړې دا غنه موږ تیر سو
څه فکر کوی نن سبا خو دا چنای بوتونه د کابل په کار کې بیخي ډیر دي غالبا به ستاسو دا بوتونه لوړی کولای شي چې مشتری جلب کړي
د سې د ورور سره باټا چې چا استعمال کړي دا هغه چې کوم کیفیت لري کوم خبيان لري مقاومت لري په هغه وجه باندې مشتری یو ځل واخلي بیا دایم اخلي ځکه د دې کې دا خبيان لري چې مقاومت ډیر زیات هغه بیکار ضعیف جنس سره هغه کم از کم شپږ میاشتې یو کال کار کوي کال موږ ته موږ ورته ګارانټي ورکوو چې کال کار کوي کچې ته د تل ماڅو یا د بره باډی نه وخته موږ ورته کال ګارانټي کوو او چنای کې دا ادا خبيان نشته
یو شل کلن ځوان لپاره چې دغه په خو برابرې چپلې پڅو دي بوټ پڅو دي کرمچ پڅو دي
دا قیمتونه مختلف دي ډیزاینونه مختلف دي هغه پوجو باندې قیمت
ډیر عالی ډیزاین چې دا نن سبا مود ده
که عالی ډیزاین تقریبا 1450 چپلې دي bale بوټ هم په دې ترتیب باندې تقریبا راځي ډیر فرق نه کوي
کرمچ
کرمچ 1200 خه کرمچ چې دې موږ سره 1450 شي
څنګه دي فروشات مو څنګه دي ورځ څومره خرڅه
او صد تقریبا ناتله جوړې شل جوړې پنځه جوړې د څه متو
کور دی ودان
تشکر تاسو نه
د ژوند رنگونه پروګرام اوریدو دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسیدو خو زموږ بل نیم ساعت خبري مجله او د ټوله ورځې خبرونه په مخ کې پرتې دي امید مرسپان سټوډیو ته راغله دی او په روانه نیم ساعت خبري مجله